السلام علیکم اوستر دې مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د وزره شپږم کال د فروری د میاشتې شپږم نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر څلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام تړون لرو. اول خبرونه له ګل ایاز.
سلی مشه لومړی د خبرونو سرټکی. پاکستان وایي چې غواړي د افغانستان د سولې خبرو اترو لپاره زر تر زره لا نقشه جوړ کړي شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په شمالي ولایتونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او د شام شل زره وګړي د ترکیې پر پوله راغون شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای باید په سلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړ کړل شي. د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف نن په اسلام آباد کې سلور اړخیزه غونډه ته په خپل وینا کې د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل زه تمه لرم چې همدې جذبې سره به هلې ځلې روانې وي او څلور اړخیزه ډله به اوس پر دې توجه ورکوي چې د مفاهمتي عمل لپاره زر تر زره یو لار نقشه جوړ کړي شي او چې څومره هم زر کېدی شي د افغانستان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د سولې خبرو د شروع کولو لپاره لارې چارې ولټول شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درې مغونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل یوې عملی طرحې رامنځته کول دي. په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون نو کړي. د بچخان پونتون زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د یاد پونتون دي زر تر زره پرانیزي ځکه چې د دوی زده کړې متاثره کیږي. د بچخان پونتون زده کوونکو د غوښتنې په داسې حال کې کړي چې د یاد پونتون دوایان سید خان خلیل نن مشال اړتیا ویل چې امنیتي ادارو ورته خبرداري ورکړي چې د پونتون امنیت لا نور ټینګ کړي او تر هغه به پونتون بند وي تر څو چې امنیتي وضع ښه شي ونیوي. خو د بچخان پونتون د زده کوونکو تنظیم اکشن کمیټې مشر حضرت علي مشال اړتیا ویل
ویزی صاحب لم یو وفد لیگل چې یونیورسٹی د ګل دروازه نه کولاو کې او مثال په توګه سٹارټ نشو نو مونږ به بیا احتجاج کوو د صوبایي سمله مه ته به کوو. دا میشن مونږ جاری ساتل غواړو چې دا سبق او دا قلم او د کتاب دا میشن دا مونږ جاری او یونیورسٹی سٹارټ شي.
پر بچخان پونتون د جنوري په شلمه نیټه وسلوالو بریت کې د دوه استادانو په شمول یو وشت زده کوونکي وژل شوی ول. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای د نچکارۍ پر ضد د کارکونکو احتجاج نن هم دوام لري او لته پنځو ورځو راهیسې هوایي جازونه ولاړ دي. پرون نوخته د هوایي شرکت د کارکونکو او حکومتي وزیر محمد زبیر ترمنځ ملاقات وشو. د ملاقات وروسته وزیر ویل چې احتجاج به ډیر ژر ختم شي خو پر دې موقع له خبریالانو سره د خبرو پر وخت د کارکونکو د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سوهیل بلوچ ویل د دوی احتجاج به همدا غرنګ تر هغوی روان وي تر څو یې غوښتنې ونه منل شي. په دې د احتجاج کې تر اوسه پورې دوه کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د شمالي ولایتونو څنګه وایي په دغه سیمو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شل فیصده زیات شوی دی. د دغه دفتر د ښځو څانګې مرستیالی ماری هیدري نن مشال اړتیا ویل چې روان کال کې له دوی سره په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیې ثبت شوې دي. هیدري زیاته کړه چې په دې قضیو کې ډېرې یې زندي کول، جنسي تیری وهل، ټکول او صحرایي محکمی شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت وای په چې په غزنی ولایت کې د داعش وسلوال ډلې د فعالیتونو مخه نیولې ده. دغه ولایت دغه وزارت وایان دولت وزیرین مشال اړتیا ویل داعش وسلوال ډلې هڅه کوله چې په غزنی ولایت کې ځانته مرکزونه او پټنځایونه جوړ کړي خو افغان امنیتي ځواکونو یې مخه ډپ کړې ده. بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر لخوانن په خبرې شوې خبر پاڼې کې ویلي شوي چې په کوټ او اچین ولسوالیو کې د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې 28 داعش وسلوال وژلي دي او 10 نور یې ژوبل کړي دي. وسلوالې ډلې د حکومتي اداو په اړه څه نه دي ویلي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د شام شمالي ښار حلب کې د حکومتي عملیاتو له وجې را تښتېدلي د شلو زرو نه زیات د شام وګړي د ترکیې پر پوله راغون شوي دي. د شام حکومتي ځواکونو چې ورته د روس هوایي ملاتړ ترلاسه دی او یاغیانو ترمنځ د سختې جګړې رپورټونه ورکړل شوي دي. د برتانیا میش د شام د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي چې دا نښتې تېره ورځ د حلب سره نږدې په راتیان خارګوډي کې شوي چې دواړو خوونه پکې یو سل او شل کسان وژل شوي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي چې د دوی شمیرو تر مخه تر شل زرو پورې کسان د ترکیې په پوله باب السلامه راغون شوي دي. په تایوان کې یوې زورورې زلزلې یوه ولس منزله ودانۍ ونړوله چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 نور د ړنګې ودانۍ تر ملبې لاندې ورک شوي دي. د 6.4 ریکټر په کچه زلزله تېره شپه ناوخته وشوه چې د تایوان په جنوبي ښار تاینان کې یې ډېر ورانې کړې دي. تر اوسه لږ تر لږه 313 کسان په روغتون کې بستر شوي دي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری وایي روس او شام د ملګرو ملتونو له هغه قرارداد سرغړونه کوي کوم چې په روانه جګړه کې د ډزبندۍ غوښتنه کوي. البته د سولې خبرې روانې دي چې دا رنګ دا مسله هواره شي او د سولې مذاکراتو ته بیا کتنه وشي. جان کیری پرون په واشنگټن کې د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې روس دته نیخ په نیغه داسې اشارې ورکړې دي چې دوی د ډزبندۍ لپاره چمتو دي. د ده په خبره ایراني چارواکو هم دوه ورځې مخکې وویل چې دوی به اوس د ډزبندۍ ملاتړ کوي. کیری وویل چې ځینې تعمیري منصوبې لري چې څرنګه د ډزبندۍ تړون عملي کېدی شي، خو جان کیری په خبره دا تشې خبرې دي او دا رنګ په شام کې بمباریو ته دوام ورکړ شي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واورېدل چې ګل ایاز سره وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ پاکستان وایي غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه زر لار نقشه یا روډ میپ جوړ کړی شي، خو کارپوهان څه وایي؟
زما په شل باندې د ریټو لپاره مکمل تیاری غواړي. بل طالبانو چې کوم دا شرایط وړاندې کړي وو نو څلور خبرې وې، نو هغې کې ما په شل باندې ټولې خبرې خو فعلا نشي کېدلی. نن
د باچا خان پوهنتون 400 زده کوونکي وایي چې زر تر زره د ورته یونیورسټي باید واپس خلاص کړل شي.
کم سمستر کم ټایم دی د کلاسونو چې کم ټایم دی هغه بیا کیږي، لکه چې کم کریډیټ آور دی هغه بیا نه پوره کیږي. هغه بیا مثال سټوډنټ سره د غوښی د شپږو میاشتو کم سمستر بیا دریو میاشتو کې ختمي.
په هفتوار پروګرام تړون کې د سواد په اړه خبرې لرو.
یو راځم د تجارت خارون دی سواد نور لاتي ټاون دی چې هغه لګیا دی اوس خارونو شکلونه اخلي. په دې کې ماته دا فاصله ده بحرین دی مدین دی کالام دی.
لمشال ریڈیو سروس ہے. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له مذاکراتي عمل بحالېدلو سره به دوامدار امن او استحکام ته لاره برابر شي، چې لپاره د څلور اړخیزې غونډې ګډونوالو ټولو خواو ته پکار دي. د مذاکراتو د شروع کولو په مقصد یوه لار نقشه یا روډ میپ مخې ته کیږدي. دا خبره نن د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز د څلور اړخیزې کمیټې غونډې ته په خطاب کې وکړه. په دغه غونډه کې چې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي پکې ګډون لري، د څلور اخیزه خبرو اترو درېمه ناسته ده. له دې مخکې 13 میاشت په کابل کې غونډه شوې وه. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي.
د افغانستان د امن او مفاهمت لړ کې د څلور لخیزه کوارډینیشن کمیټې درېمه غونډه اسلام آباد کې روانه ده. د غونډې په شروع کې د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز د کمیټې په کار او زیار تسلخ کار کړه او زیاته کړه چې باید زر تر زره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل شروع کولو لپاره تګلاره یا روډ میپ ورکړي. دې زیاتوي
په 13 جنوري کابل کې شوې غونډه کې کوارډینیشن کمیټې په طالبانو ډلو غږ کړی و چې بغیر د څه شرطونو دي افغان حکومت سره زر تر زر مذاکراتو ته کینی، او د دې سره ممکن ده چې افغانستان کې د پوخ سیاسي مصالحت لار وموندې شي. او زه هیله لرم چې څلور اړخیزه کمیټې به د خپل روح او عزم مطابق اوس خپله ټوله توجه د مفاهمتي عمل د تګلارې ټاکلو او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو شروع کولو اړخت ته را اړوي.
سرتاج عزیز دا هم وی چې د تیری اوږدې مودې راسه افغانستان د جنگونو او نامنې سره مخ دی، چې له وجې عام اولس سخت ځپل شوی دی. د ده په خبره د نامنې ختمولو یوازینی لار سیاسي مصالحت او مفاهمت دی.
زدل تا هم ویل غواړم چې پاکستان د افغانستان هغه اندېښنو سره متفق دی چې ګنی مخ په زیاتېدونکې تشدد یوه لویه ننګونه ده او باید چې د مذاکراتو اهمه نقطه د تشدد کې کمی راوستل وي. مونږ ګڼو چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو دپاره یوه صفا واضحه او قابل عمل تګلاره ضروری ده. مونږ له پکار دی چې د مذاکراتي عمل ترتیب په خشان جوړ کړو، په وخت متفقه فیصلې وکړو او داسې ګامونه پورته کړو چې ورسره مفاهمتي عمل مخکې لاړ شي او نتیجې ورکړي. او زه هیله لرم چې زموږ دې مشترکه کوششونو سره به د طالبانو زیاتې ډلې مذاکراتي عمل کې شامل شي.
د یادونې ده چې پروس کال اخره کې اسلام آباد کې د آسیا زړه غونډې دوران د څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې جوړولو فیصله شوې وه او تر دې دمه د کمیټې دوه غونډې په اسلام آباد او کابل کې شوې دي. کمیټې کې د پاکستان، افغانستان ترڅنګ د چین او امریکا استازي هم شامل دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې پاکستان ویلي دوی کوشش کوي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي او د طالبانو زیاتې ډلې خبرو اترو ته کینوي. د مشال ریډیو خبریال فرخنده اسد د سیمې د امنیتي چارو له کارپو رحیم الله یوسفزی نه پوښتلي چې آیا د طالبانو لخوا وړاندې کړل شوي شرطونه به څومره عملي وي. په جواب کې رحیم الله یوسفزی وایي
طالبانو چې کوم دا شرایط وړاندې کړي وو، اوس چې کوم دا غونډه شوې وه په قطر کې په ګواش، نو څلور خبرې وې. نو هغې کې ما په شامه مې ټولې خبرې خو فعلاً نشي کېدلی. ممکن ده چې یو دوه خبرې خو پکې وشي. یو دا طالبان چې غواړي چې د هغې خلاف چې افغانستان حکومت دغه منفي تبلیغات کوي، پروپیګنډ کوي، دا ودرېږي، دغه کېدی شي. بل چې هغې دا وایي چې په قطر کې د هغې د رسمي دفتر خلاص شي، دغه هم ممکن کېدی شي چې افغانستان حکومت ومني او امریکا او قطر ومني. خو دا دوه نورې خبرې چې کوم دي چې د هغې د کوم مشرانو نومونه دي، د ملګرو ملتو د امنیت کونسل ته هغې تور فهرست کې، نو دی کې بیا یوازې امریکا نه بلکې دی کې بیا دا پنځه هېوادونه دي، روس هم دی، چین دی، برطانیا، فرانس. نو هغې به بیا ټول چې رضا شي نو بیا به دا کار کېږي. او بل دغه طالبانو چې کوم بندیان دي ګوانتانامو کې یا په افغانستان کې، د هغې خوشي کېدل نو دغه هم ما په خیال باندې لږ وخت غواړي. نو دا ده چې اوس خو دنه پس ته دوی یو کېدی شي زیاتې هلې ځلې وکړي. او طالبانو سره خو مخکې نه رابطې پاکستان بم کړي وي، نور هم کېدی شي کړي وي، چینیانو سره رابطې شتې. خو طالبانو دغه شرایط دي، نو ما په خیال باندې چې د هغې څه خبرې ومني نو بیا ممکن ده چې په آینده کې زیات امکانات جوړ شي چې دا خبرې پیل شي.
سمه ده. د افغانستان حکومت له تېرې یوې اوږدې مودې راهیسې د پاکستان دا غوښتنه کوي چې دغه هېواد دې په خپله افغان پالیسۍ کې بدلون راولي، نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به په راتلونکي کې ممکنه وي؟
دا خو د افغانستان حکومت خواهش دی، د هغې غوښتنه ده. پاکستان به د خپل حالاتو مطابق، د خپلو ګټو مطابق فیصله کوي چې هغې به د افغانستان په هکله په آینده کې څه پالیسي وي. خو دا ده چې پاکستان خو دا وایي چې د هغې په پالیسۍ کې بدلون راغلی دی او هغې غواړي چې د افغانستان حکومت سره ترهګرۍ خلاف په جنګ کې تعاون وکړي، یا دغه طالبانو او د افغانستان حکومت د خبرې وشي. لیکن پاکستان خپل کوشش کوي. نو ما په خیال باندې دا اوس افغانستان حکومت چې دی، نو هغې به هم طالبانو ته څه ورکوي، څه به ورته پیشنهاد کوي، څه خبرې به کوي. طالبان به هم بیا خپلو ګټو ته ګوري، هغې هم ډېرې موده جنګ کړې وي. نو زما خیال دی چې دا خبرې خو دی کې ډېر اوسه پورې لا کارونه پاتې دي. دا لا آسان کار نه دی چې دا خبرې زر پیل شي یا کامیابې شي.
تاسو له رحیم الله یوسفزی سره مرکه واوریدله. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ ورزو. بل خبر ته چې د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای د کارکونکو احتجاج لا هم دوام لري او په پنځمه ورځ لا هم د جازونو تګ راتګ ولاړ دی چې له کبله مسافر له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا د دې شرکت د پایلټانو سازمان اعلان کړی چې دوی نور احتجاج نه کوي، خو د دوی د ساتنې ضمانت یې ورکړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پی آی ای کارکونکي د هوایی شرکت د نچکارۍ د حکومتي فیصلې خلاف راوتي دي. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوږ شئ.
د پی آئی د پایلټانو سازمان پال پا د صدر عامر هاشمی تر مخه دوی د جازونو نور ودرولو ته تیار نه دی او که حکومت د دوی د امنیت ضمانت ورکي دوی جازونه چلولو ته تیار دی. خو لا تر دې دمه د حکومتي چارواکو لخوا ورته څه باور نه دی ورکړی شوی. پاکستانی مطبوعات وایي چې د پایلټانو د سازمان صدر عامر هاشمی دا تور هم لګولې چې په دوی جازونه په زور ودرول شوي او د ټلیفون د لارې ورته دړکې ورکړل شوې وې. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کراچۍ ته تللی چېرته چې به هغه د پی آئی اے د کارکوونکو سره په احتجاج کې ګډون کئی. اسلام آباد کے خبر یالانو سره د خبرو په وخت عمران خان ویل چې په کراچۍ کې به خپلې غوښتنې مرکزی حکومت تک دی ځکه چې حکومت ټولې فیصلې په یوازې سر کوي او پارلمان ته نه خبرېږي. پچکاری دلوی سوچ نه پس کولی شي او دغه وخت هم دا په ذهن کې ساتل پکار دی چې ولس تقریر ګټه رسی او کنه او چې کله د یوې قامی ادارې نچکاری کولی شي نو په دې په قامی اسمبلی کې بحث پکار وي او فیصلې په پارلمان کې کولی شي. په حقیقت کې نچکاری څه شی دی؟ یوازې چلوونکي بدلیږي، نوي جازونه خو نه راځي. نو حکومت دې د پی آئی اے انتظامیہ سمجھ کی
مینجمنٹ بدلے گی، پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جائے گی، گورنمنٹ مینجمنٹ ٹھیک کر دے.
د جازونو پینځه ورځې ودرول وروسته د خالی په ورځ دا امکان څرګندول کیږي چې احتجاج به ختم کړل شي. په دې لړ کې د خالی پشپا د پی آئی اے د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سویل بلوچ په مشرۍ کې کارکوونکو او د نچکارۍ مرکزی وزیر محمد زبیر ترمنځ ملاقات شوه. د ملاقات وروسته خبریالانو سره د خبرو په وخت مرکزی وزیر وویل چې دوی غواړي دا مسله هواره کړي، ولې شرط دا دی چې د جازونو تګ راتګ شروع شي.
هم سب چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد آپریشن دوبارہ شروع، سب چاہیں گے
کہ مونٹول غالو جی آپریشن زر تر زر شروع شی او پا کم زیچی دا مذاکرات ختم شی نو لہا غزائی بھائی شروع کو من پا دی خبر سنجید غور کو چی دا مسئلہ ہوا رہا
سوچ رہے ہیں کہ یہ کنسیڈر کریں گے، سیریسلی کنسیڈر کریں گے.
من پا دا محال دا پی آئی دا مشترک کمیٹے مشر سویل بلوچ ویل چی اوز دا دوی تر طول لویا غوختان دا دا چی آغسلور کسان دی راوست لیشی کم چی دا احتجاج پر محال نیولی شوی ہو.
میں نے ریکویسٹ کی ہے، ہمارے چار لوگ مسنگ ہیں اور ہم نے
یہ درخواست کری چی زمون سلور کسان دو رکھتی اگر زمون لپار تر طول مهم دی زکر چی زمون دو کسان وجل شوی او یو شمیر جوبل شوی دی. نو لومبه خواست داده چی دغسلور کسان دی زر تر زر پیدا کری شی او تر سو چی منگا سات می نتیجه تا نیو رسی دری تر حقی بده جازی می تگرا تا گویا
نتیجه
پی آئی دا کارکون کو لخواد سه شمبه یا نهی پورز دا جازونو تگرا تک پا مکمل توگا ودر ولی شوی دی او تر دید اماد دا دو سوان زیاد پروازونا دا ملک دانانا و بحر ملکونو تا ندیت للی. پی سر سر دا احتجاج پر محال دا دو کسانو دا وجنی دا پلتنو لپارا دا نیم فوزی زواک رینجز لخوا یا و کمیٹی هم جوڑک دا شوی او هم دی لڑکی دا جمعی پورز دا کارکون کو مشترکا کمیٹی دا ڈی جی رینجز سرلی دا کاتا کڑی او دا دوی لخوا خپر شوی ویڈیو کی خود لشوی تن پا آلائی ڈی جی رینجز تاویلی چه آغا مشکوک نا بلکی دا پی آئی اے کارکون کے دے. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
د بچا خان پونتون چارسدی وین سید خان خلیل مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیتي ادارو لخوا دوی ته نوی امنیتي یا سکیورټي الرټ او خبرداری ورکړل شوی دی چې امنیتي حالت لا هم اغل تخه نه ده او باید پونتون د بندو ساتل شي. بلخوا د یونیورسټي زده کوونکي وایي چې د پونتون د بندېدلو له وجې د سیالۍ په دې تیز وخت کې د دوی زده کړو ته ډېر زیان رسیږي او زر تر زره دوی ته پرانیستل شي ګنې دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. شبیر جان معلومات لري.
دا باچا خان پوهنتون ویان سید خان خلیل مشال لیډو ته وویل چې پرون هم دوی ته د امنیتي ادارو په انتظامیه لخوا الرټ جاري شوی دی چې پوهنتون دې نه پرانیزي او امنیتي وضع لا ټیک نه ده نو ځکه لا پوهنتون دې بند وساتلی شي.
یو خبره در وکړم، مونږ ته پرون هم چې دی د یو وینا وشوه باضابطه طور باندې چې ستاسو په دې علاقې باندې مطلب دا دی چې لا اوس هم حالات کم نه دي. نو یو خو دا مسله ده، دویمه خبره دا ده چې انتظامیه بار بار دا خبره بکوله چې مونږ دې ته داویل مونږ دې ته داویل کې یو وخت کې مونږ ته څه نه ویل، خو اوس هم مونږ دا راغلي یونیورسټی ته او مونږ دا خبره وینا وکړه چې څه درته انتظامیه وایي هغې باندې عمل به کوو چې سبا بیا دی دا نه وایي چې مونږ ورته دا ویلو دی دا نه کول.
بلخوا د باچا خان پوهنتون زده کوونکي وایي چې د دوی وخت ضایع کیږي او زر تر زر دوی ته پوهنتون پرانستلی شي. د باچا خان پوهنتون د زده کوونکو د تنظیم د سټوډنټس اکشن کمیټه مشر حضرت علي مشال لیډو ته وویل کچره د راروان ګل په ورځ پوهنتون دوی ته د کلاسونو لپاره پرانستلی شو نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي.
اصل کې زموږ چې کوم سمستر کوم ټایم دی د کلاسونو چې کوم ټایم دی هغه بیا کیږي، لکه چې کوم کریډیټ آور دی هغه بیا نه پوره کیږي، هغه بیا مثال سټوډنټ سره دغه وشي د شپږو میاشتو کوم سمستر بیا درې میاشتو کې ختمي. نو ډېر زیات په تعلیمي دغه باندې ډېر زیات اثر غورځي. وی جی صاحب لم یو وفد لیږلې چې یونیورسټي د ګل دروازه نه کولاو کې خو مثال په تور سټارټ نه شوه، نو مونږ بیا احتجاج کوو د صوبایي اسمبلی مهې طبقه کوو. دا مشن مونږ جاري ساتل غواړو چې دا سبق او دا قلم
د کتاب سامیشن دا زمون جاری او یونیورسټي سٹارټ شي نو دا به زمون یو ګټه ده.
د پوهنتون ویان سید خان خلیل د زده کوونکو دا غوښتنه جایز بلی او وایي چې د خپل اړخه دوی هڅه کوي چې زر تر زره پوهنتون پرانیزي او د زده کوونکو وخت ضایع نه شي.
پاتې شو د یونیورسټي د پرانستې او د سټوډنټانو مطالبه زه هغې ته جایز یم ولې چې هغې سبق ته خامخا تاوان رسي چې هغه په ټایم باندې شروع نه کړي په ټایم یې ختم نه کړي. نن سبا وخت ډېر قیمتي شوی دی او زموږ بدقسمتي دا زموږ په ملک کې د وخت څو قدر کوي نه او مونږ ویسي سره بیګام خبرې شي هغې هم دا کوشش دی چې مونږ کوشش کوو چې مطلب ډېر زر د یونیورسټۍ طالب علمانو لپاره پرانیزو.
د پام وړ ده چې تېرې میاشتې په شلمه جنوري باچا خان پوهنتون باندې وسله والې برید وروسته دغه پوهنتون تر نامعلومه مودې پورې بند کړی شوی دی. بلخو دغه زده کوونکي وایي چې باید پوهنتون زر تر زره پرانیستل شي ځکه چې دوی د دغه خلکو مقابله د قلم او د علم په ذریعه کول غواړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. په مومند ایجنسۍ کې تر سلو زیات داسې سکولونه شته چې دیوالونه نه لري چې له وجې زده کوونکي ځانونه خوندي نه احساسوي. ولس وایي چې پېښور او چارسدې د تعلیمي ادارو د بریدونو وروسته هغوی یریدلي او ماشومان یې سهار له کوره وځي نو تر واپس راتلو پورې ورسره یریوي چې په سکول کې څه بده پېښه مخې ته رانه شي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د خبر پښتونخوا په تعلیمي ادارو د وسلوالو د بریدونو وروسته د قبایلي سیمې اولس هم یارېدلی دی او وایي چې د دغه سیمې د زیاتره سکولونو ودانۍ یا خو ړنګېدلي او یا یې بیا څلور اړخیزه دیوالونه نشته. خپل بچي په دغه شان تعلیمي ادارو کې محفوظ نه ګڼي. د محمود ایجنسۍ د انبار اوسېدونکی احمد یار خان وای
سکولونه زموږ خپل دی واځي چې سکول دی هغې کې د سیکورټي مونږ ته نن راغلي ده نو ته راځي بس پرایمري سکول دی هغې ته ماشومان ځي خو لکه په یېره شین ته ځي. زموږ زمیندار خلک دی زمیندار خلک خو دې ته دغه کېدلی نه شي. دا ټول عمر داسې نه شي کولی چې ګرې ټوپک په لاسو ته کښېني. حکومت نه مونږ دا غواړو چې د دې سکولونو ته چاردیواري وکړي څه سیکورټي ته ورکړي چې دا ماشومان خپل سبق ته ځي ښه په سور بنې ځي که
نه. عظمت خان محمد وایي چې هغوی کوشش کوي خپلو ماشومانو ته د زده کړو ښه ماحول جوړ کړي او دا هم په داسې حال کې چې محفوظ نه دي خو تعلیم ضرورت دی نو ځکه یې سکولونو ته لېږي.
خو بیا مونږ تعلیم نه چې کوم دی نه رغېږي. زموږ دا فرض دی چې خپل ماشومانو باندې تعلیم وکړو او د ټوپک په ځای له قلم لاس کې ورکړو. خو ایره خو موجود ده لکه په عرض یې کې ده په سکول کې ده کودا کې. خو زموږ سره دا ایره یې چې سهار کې زموږ ماشومان ځي نو مونږ هغوی باندې دا دقیقو چې یاره دوی ته خدای مکه څه مخه به پېښېږي.
همداشان د سکول یو استاد شوکت خان مومند وایي چې هغوی د سکول ماشومانو ته سبقونه هم ښایي او سیکورټي یې هم ساتي خو دواړه کارونه بیا هم مشکل دي.
مخکې به چې څوک مونږ به پروام نه خپل کلاسونه و چې ګېټ کړنګ وکړي مونږ ځان منې ګوتې ووبه ته په هدې غېنو که زه اوس ډکه تمانچه په سکول کې ساتم ماشومان یې رانه نه شي لیدلی کمیس نه مې لاندې خو مجبوریم دا د درې استادان یو مونږ دغسې ژوند تېرو.
بلخوا تعلیمي محکمه مهمند ایجنسي وایي چې لږو زیات یو سل او پنځه سکولونه داسې دي چې څلور اړخیزه دیوالونه نه لري او د دغه سکولونو چوکیداران ذمهوار دي چې سیکورټي وساتي. دوی وایي چې په مهمند ایجنسۍ کې پنځه سوه او اته نوي سکولونه دي چې د اویاو زرو نه زیات ماشومان پکې زده کړې کوي خو وایي په دې کې شپاړس سکولونه بند هم دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسي.
دا مشال ریډیو ده.
د پوځي عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان له زیاتره سیمو خلکو وویستل شو چې لا هم د افغانستان او پاکستان په بېلابېلو برخو کې د بېکورۍ ژوند تېروي. خو خبریال صفدر داوړ چې د میرامشاه اوسېدونکي دی د عملیاتو په وخت نه بلکې خواوشه اووه کاله وړاندې د خراب امنیت له کبله خپل کور کلي پرېښودو ته اړ شوی. د زیارت په ورځ د فاټر ریفورمز کمیټې په لړ کې شوې غونډه کې د ګډون لپاره خپل وطن ته لاړ. عبدالحی کاکړ له صفدر داوړ سره مرکه کړې او په سر کې ترې تپوس کړې چې اووه کاله پس یې خپل وطن په کوم حال کې ولیده.
په خپل سترګو خو ما دا لیدلی دي چې کوم ته ولې انټر کېږې نو رایټ سایډ ته چې کوم آبادي دی دا زیاتره کورونه روډ سایډ ته اوران بیا چې مخکې لاړ شې میرعلي بازار بالکل اوران. ته به دا منې چې ډېر مشرانو او تقریر کوونکي په جړا جړا کې دا فریاد کوو چې یاره مونږ دوکانونو یاره خښتو یاره بلډنګونو یاره کورونو څه قصور و چې دا ورانی کې یو ایون دیر ته ټیکه داران مقرر شوي دي هغه بنو ته او پنجاب ته یو بل ته زمونږ خښتې ته ایران وړي.
صفدر داوړ صاحب هلته به تاسو خپل ملګري هم لیدلی وي او له هغو سره چې مراشه درشه سوي نو د هغو حالت څنګه و څه خبرې مو وکړي؟
خلک ټول داسې ډیپرس غوندې و هر څوک د وخت نه مخکې بډاګان شوي دي او زیات مونږ داسې ملګري ولیدو چې دی ما به غاړه ورکړه سړی ماشې دپاره او د به زه پېژندم نه نو شاته به م به سره وپېژندل.
بلدا تاسو و کال وروسته تللی وی په خام د یو خبريال په توګه په جرګو کې به تاسو ګډون کوي یا دغه وطن خپل یو کس یې دغه جرګې تاسو و کال مخکې لیدلی وی او اوس هم ولیدې څومره فرق یو
کې مونږ ډیسکس کو چې مرته چې مخکې چې کوم مشران او کوم جرګې وي څومره درنه خلکو نو بیا مونږ په ګوته ګوته وشمارل چې هغه خو چونکې ټول مړه شوي دي یا ټارګټ شوي دي یا چرته مړه شوي دي یا جرګو کې ادرنوالی مونږ نه کو مخصوص لکه مخکې بچو ایون چې کم آټم کې مشرف به راغو یا نه مخکې به ګورنران راتلل یا پرایم منسټر به راتلو نو هلته به ډېرې ترخې خبرې ورته کولې د کوم دپاره او ډېر بورډلي لکه دوی ته به دا اړو ښکارېدل نه چې دا څوک دی نو پرون چې مونږ وکتل اول ځل نه پولیټیکل انتظامیه نه هدایت ورته ملاوېدل تاسو به دا وایئ دا به نه وایئ او تاسو به پاسئ نه به پاسئ نو ما هغه ټایم کې مونږ ډسکس کو داسې چې یاره دا خو دا جرګې هم بدلې شوي دي
صفدر داوډ صاحب فوج دا وایي چې علاقه تقریبا دوی صفا کړې ده له وسوالو څخه او د خلکو د بیرته تګ د پاره هم ځینو سیمو لکه یې دکته خلک تللي دي هلته د ننه تګ راتګ څومره اسانه و خلک په اسانه تلی راتلی سي که څنګه
ممکنه نه دي چې ته میننشا کې اوسېږې بس ډایرکټ روان شي چې زه بنو ته ځم پېښور ته ځم نه ته به اول انټری کوې نام به درج کوې نو هغه اینه پس پتا ته اینو سی ملاویږي ته به بهار ته بیا ووځې نو دا شان ته بهار نه چې ته دننه ځې خپل کور ته بیا به هم دا مسله یې چې تا ته به انټری کېږي یا باندې به څو څو ورځې تېرېږي لکه اوس چې کوم مونږ پرون د جرګه کې یو بل سره ډسکس کو چې ایون د قطر نه سعودي نه یا خلیج ممالک نه چې کوم خلک راشي نو دا دلته په هفتو هفتو پراته یي او بنو کې نو دوی ته نو سي نه ملاویږي چې لاړ شي
تاسو د خبریال صفدر داوړ سره د مشال ریډیو مرکه واوریدله پنځشنبه د سرطان د ناروغۍ پر ضد نړیواله ورځ وه په کوټه کې بی ایم سی روغتون کې په تیر یو کال کې خوښ درې نیم زرو ناروغانو درملنه شوې ده دغه روغتون ته د بلوچستان په شمول د افغانستان اکثرو جنوبي ولایتونو نه هم افغان ناروغان ورځي او مفته درملنه کیږي د مشال ریډیو خبریال برکوال میاخیل دې روغتون ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
د سرطان د ناروغي متخصص ډاکټران وایي په ښځو کې د تیو سرطان تر ټولو زیات وي او په پاکستان کې هر کال شاوخوا 40,000 په سرطان اخته مېرمنې د درملنې د اسانتیاو د نشتوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي یو افغان مېرمن چې اوس د کوټې په غوث آباد کې اوسېږي په همدې ناروغي اخته ده
د ناروغي خو اول د واره ده چې نه باندې پوهېدلو د 12 کاله نه د لږ په دې کې مرغړې او بیا هم دوا نه کولې یې رسوت تلم ملایانو تلم بیا شوم دا دوه کاله کېږي چې زور اخیستی یو کال کېږي چې پریشانه کړی بیرته بیا درې دانې بېرته راوختلې بیا دوه دانې پرې کړي دي یوه دانه لاسته
د سرطان د ناروغۍ په څانګه کې بستر ناروغان اکثر د افغانستان د جنوبي ولایتونو اوسېدونکي دي د کندهار له ارغنده ولسوالۍ راغلي مېرمن هم د دې مرګونې ناروغۍ ښکار ده
دا مې نهمه میاشت ده چې دا ناجوړي راپېښه شوې ده عمر زموږ د سرطخانې څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د قیصر دپاره واټ جوړ کړي چې موږ در کوټې و در لاهور و در کراچۍ پورې نه ځو ورځو ستړي کېږو پیسې او خرچونه مو کېږي نو زموږ د ده څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته وسایل هلته جوړ کړي چې زموږ علاج هلته وسي
که څه هم په دې روغتون کې سرطان د ناروغي وړیا درملنه کیږي خو د وینې د سرطان یا د رادیو تیرافي د وړانګو په وسیله د درملنې لپاره شخصي روغتونونو ته اړ کیږي چې اکثر ناروغان یې وس نه لري د بی ام سی روغتون په کینسر څانګه کې کارکونکو فارماسیست نادرخان خټک وایي
موږ سره چې دی افغانستان او پاکستان ریشو چې ته وباسي تقریبا 50% څخه زیات چې دی د افغانستان سره دی غټ وجه دا دی چې هلته یو خو بماري سوي دي کیمیکل ویپنز د تیارونه چې دی یو سوي دي د وجه سره کینسر نه جوړي چې دی ډیر زیات دی التا علاج سہولیات نست ایران کی کیجی پا انڈیا کی کیجی لیکن دادی چار سڑے اغذائی پورے نہ سیتلی مجھ سینٹر چدی دلتا تقریباً 95% سے زیاد کی سونا چدی آغا مجھ مفت کو
د سرطان د څنګ مشر ډاکټر زاهد محمود خان وایي د بلوچستان د روغتیا وزارت دوی ته د کال یوازې 500,000 کلداري ورکوي چې وایي دا بیخي لږ دی او د سرطان د ناروغانو وړیا درملنه پرې نه کیږي
کینسر وجوهات معلوم نسته مګر د دې لپاره ټیسټون د علامات هغه علامات سره کنفرم سي بیا معلومیږي دا سرطان ده 2015 کې 3000 500 مریضان رجسٹر سوئے آگے کی ذات کینسر سی بریسٹ ہوئی نمبر دو خوراک نالی والا کینسر بیخی ذات ہوئی دا بلوچستان انکلوڈنگ افغانستان ہاف آف دی ایران
د روختیا د نړیوال سازمان د یو رپورټ لمخې په پاکستان کې هر کال 300,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې له هغوی څخه یوازې 30,000 تنو ته د درملنې اسانتیا پیدا کیږي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اورېدلی او لیدلی شئ. د مازیګر 3:30 کېدونکي دی لنډ خبرونه له ګل ایاز اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای باید په څلور اړخیزه خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړ کړل شي. د خبره نوموړي د افغانستان د سولې خبرو اترو شروع کولو په هدف نن په اسلام آباد کې څلور اړخیزې غونډې ته په وینا کې وکړه. د باچا خان پوهنتون زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې یاد پوهنتون دې زر تر زره پرانیزي ځکه چې د دوی زده کړې متاثره کیږي. د باچا خان پوهنتون د زده کوونکو دا غوښتنې په داسې حال کې کړي چې د یاد پوهنتون وایان سید خان خلیل نن مشال اړیکوي چې امنیتي ادارو ورته خبرداری ورکړي چې د پوهنتون امنیت لا نور ټینګ کړي او تر هغې به پوهنتون بند وي چې تر څو امنیتي وضع ښه شوي نه وي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی د نشکارۍ پر ضد د کارکوونکو احتجاج نن هم دوام لري او له تېرو 5 ورځو راهیسې هوایي جازونه ولاړ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د شمالي ولایتونو څنګه وای په دغه سیمو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی. د دغه دفتر د ښځو څانګې مرستیالي ماری حیدري نن مشال اړیکه وی چې روان کال کې له دوی سره په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیې ثبت شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې د داعش وسله والې ډلې د فعالیتونو مخه نیولې ده. د دغه وزارت وایان دولت وزیري نن مشال اړیکه وویل چې داعش وسله والې ډلې هڅه کوله چې په غزنی ولایت کې ځانته مرکزونه او پټن ځایونه جوړ کړي خو افغان امنیتي ځواکونو یې مخه ډپ کړه. بلخوا د ننګار ولایت مطبوعاتي دفتر لخوا نن په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کوټ او اچین ولسوالیو کې د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې 28 داعش وسله وال وژلي دي. د شام شمالي ښار حل کې د حکومتي عملیاتو له وجې را تختیدلي د 30,000 نش زیات د شام وګړي د ترکیې پر پوله راغونډ شوي دي او په تایوان کې یوې زورورې زلزلې یوه 12 منزله ودانۍ ونړوله چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 نور د ړنګې ودانۍ تر منبې لاندې ورک شوي دي.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهین نواورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بېلابېلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې دریه کې لیکي په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو لپاره ماتې ورکولو پاکستان یو ښه او محفوظ ملک جوړی دی شي ځکه چې وسلوالو د خپل ناوړه کاروایانو په وجه د دې ملک سلامتي په داو لګولې. د ادارې په وینا چې حکومت اکثر دا خبره کوي چې دوی د ترهګرو ملا ماته کړې ده او په ملک کې د امنیت وضع ښه اړخته روانه ده او دې لړکې د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن ضرب عضب هم روان دی. ادارې زیاتوي که څه هم د ترهګرو پر ضد دغه اپریشن کې پوز ګټه ترلاسه کړې ده او د دوی په وینا چې د شمالي وزیرستان 95% علاقې له ترهګرو پاکه کړې او د دغه علاقو نه د بې کور شو خلکو واپسي هم روانه ده چې د روان کال د اخیره پورې به سرته ورسول شي. خو بیا هم ترهګر وخت په وخت خپل عملیات کوي او دا موږ ته د جمرود د چاودنې او د باچاهن پوهنتون د حملې په شکل کې ښکاره شوه. ادریا اخیر کې وایي وخت راغلی دی چې ټول کام یو موټی شي چې ترهګرو ته د بهر ملکونو نه مالی مرستو او په کورنۍ کې د مرستو لار ونیسي او همدا یوازینی لار ده چې ترهګري ختم شي او د دې سره سره د وسلوالو سره د همدردی او خواخوږي جذبات لرونکو لا د دې خبرې ادراک پکار دي چې دا خلک د امن دښمنان دي او د چا دوستان هم نشي کېدی. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشر کرس پړه خپل ادارېي کلی کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت تیر ورځو کې د ادب او ثقافت سره تړلي 500 کسانو ته 1,500 روپۍ میاشت وظیفې ورکړې او داسې لبه تر د اتو میاشتو پورې جاری وي او د دې کسانو انتخاب د لوبو او کلتور محکمې لخوا جوړ کړی شوی کمیټه کړی دی. دریه مخکلي کې چې د دې انتخاب د پاره ځینې شرطونه ایښودل شوي وو لکه هر هغه تن چې گریډ 12 کې کار کوي یا دې گریډ کې ریټایر شوی وي هغه به د دې جوګن نه وي. دا راز مالدار خلک او د قبایلي سیمو اوسیدونکي به هم د دې امداد پیکیج جوګن نه وي. نور هر هغه تن چې غریب وي او د فن او ادب سره تعلق وي هغه مستحق دی او د دې د لپاره د عمر هیڅ کېد هم نشته. دریا اخري کې لیکي چې یو خود دې باوجود هغه خلکو ته امداد ورکړې شوې دي چې مالدار وي، ځینې پکې په لکونو تنخواګانې اخلي او د ځینې کار او زیار په نظر ناراضي او هغوی ته امداد ورکړې شوې دي. بل طرف ته پکې مستحق خلک لپامه وستلې شوې دي. نو باید چې په دې نظر ثانی وشي او د دې سره سره پکار ده چې د قبیلی سیمې فنکاران او ادیبان هم په دې پیکیج کې شامل کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان ملي پوځ په لیکو کې د 40 کلنو نارینهو د ګمارنې موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه د افغان دفاعي چارواکو د خپلې لیکي دغه فیصله تیره میاشت د امریکا تر مشرۍ لاندې ایتلاف لخوا تر فشار لامل وشوه. بلخوا فارن پالیسي مجلې د امریکا صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د وروستو څرګندونو او کمپین په اړه د پاکستاني وګړو سوچ ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان پوسټ چې د طالبانو خلاف مقاومت کوي او وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره جدوجهد کوي، په لیکو کې تر 40 کلن نارینه ګمارل شروع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مرګ ژوبلې او جدا شو سرتیرو له امله د پوځیانو شمیر کم شوی دی. د افغان دفاع وزارت ویان بریګیډیر جنرل دولت وزیری په خبره د سرتیرو د ګمارلو لپاره د زیات تر زیات عمر حد له 15 نه 40 ته د سیوا کولو فیصله تیره میاشت پټ په پټه وشوه. د نوموړي په خبره د فیصلې تر شا د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا فشار وو. وزیري زیاته کړه د نړیوالو ملګرو ترڅنګ افغان وګړي د نوي کال لپاره په پوست کې د نوو ګمارنو هدف ترلاسه کولو په اړه اندېښمن وو. ورځپاڼه لیکي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د افغان ملي پوست د قوت په مسله له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري، خو د ځواک نیمګړتیاوې تیر کال په پام کې راغللې. ورځپاڼه لیکي د ډېرو کارپوهانو په باور افغان پوست ته تیر کال ریکارډ مرګ ژوبلا اوړېدلې وه، که څه هم کره شمېر یې نه دی په ډاګه کړي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ولسي چارو مشر کرنل مایکل ټي لا هورنویل په 2015 کال کې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې 28% زیاتوالی راغلی و. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرل جان کیمبل که یوې خواته پوځي کمانډرانو ته د ګمارنې پروسه د ساده او اسانه ساتلو ویلي دي، نو بلخوا دوی ته یې دا مشوره هم ورکړې چې له چک پوسټونو نه دې سرتیري نورو ګرځنده پوځي ډلو ته راواړوي. د لاهون په خبره پوځ باید د سرتیرو دومره شمېر ولري چې جنگ ته د لیږلو او شاته د پرېښودلو کار اسان وي. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په پاکستان کې د اسلامي فکر سخت دریزه پر امریکایي صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ملنډې وهي. په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي په خبره د ډونلډ ټرمپ ځای سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس نه دی، بلکې باید د دماغي ناروغانو اسپتال ته لاړ شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې ګڼ شمېر پوهه کسان هم د ټرمپ مخې ته پر تللو پوښتنې راپورته کوي او فکر کوي چې دا د امریکایي ټولنې د سوچ ترجماني کوي. دوی د امریکایي سوچ ته منفي اړخ په اړه اندېښنه لري او وایي چې اثرات به پر دوی وي. په پاکستان کې د سیډنې او امنیتي زده کړو مرکز وایي په دغه هیواد کې په 2015 کال کې د تشدد په واقعاتو کې تر 3600 زیات کسان وژل شو. دا شمېر په 2014 کال کې 3600 و. مجله لیکي د لاهور په یو لوی پوهنتون لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې چې د هیواد تر ټولو ښه پوهنتونونو کې یو شمېرل کیږي، زده کوونکي یې پر سوشل میډیا د ټرمپ په اړه لیکي. د یاد پوهنتون یوې زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط مجلې ته ویلي چې د ډونلډ ټرمپ د کمپین په اړه چې کله پر سوشل میډیا تپوس وکړ چې مثبت یا منفی دی، نو زیاترو ملګرو یې دا جواب و چې منفی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو جومات کې وینا کړې چې په هغه هېواد کې د مسلمانانو ضد احساسات زیات شي. په زیات شوي دي، بخښنه غواړم. په مقاله کې راغلي چې د ولسمشر وینا د ستاینې وړ دي. د مقالې نورې برخې له ګل ایاز اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې اسلامي نړۍ او په ځانګړې توګه د امریکا مسلمانان باید د ولسمشر باراک اوباما د سرګندونو هرکلی وکړي. ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د بالټیمور یو جومات کې مسلمانانو ته ډاډګیرنه ورکړه چې تاسو د دې خاورې او قام برخه یست. تر دې وړاندې ولسمشر په 2009 کال کې په قاهره کې اسلامي نړۍ ته وینا کړې وه. ولسمشر خپل وینا په داسې حال کې کړې چې په هغه هیواد کې د مسلمانانو ضد احساسات زیات شوي دي، چې پکې د ولسمشریز ټاکنو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ په ناقدینو کې هم شامل دي. ورسمان لگی چې ولسمشر په خپل وینا کې د چانو وانه خص خوې ویل چې ځینی خلک د خپل الیکشن کمپاین لپاره داسې خبري کوي. ولسمشر دا هم ویل چې امریکایان باید هغه سیاست رد کړي چې خلکو سره د مذهب په نامه توپیر کوي. ورسمان لگی چې باراک اوباما د ولسمشر په موده کې په لومړي ځل جمعه ته تللې. که څه هم ولسمشر ټاکنې کیږي خو د ولسمشر نظر سم و، ځکه چې په ګرد نړۍ کې مسلمانان د یو وړوکي اقلیت د کارون له وجې زورول کیږي. ورسپان لیکي چې په بالټیمور کې مسلمانانو ټولنې ولسمشر ته خپل ستونزې وړاندې کړې چې ورسره امتیازي سلوک کیږي او تر څارنې لاندې دي. ورسپان لیکي چې د امریکا ولسمشر وینا په داسې حال کې کړي چې اسلامي هیوادونو کې جرمونو له خپل حده وتلي دي. افغان طالبانو لس کلن ماشوم وژلی چې ښایي په مسلمان ټولنه کې سخت دریزي څومره زیاته شوې. ورسپان لیکي چې یوازې په افغان ټولنه کې نه بلکې په نایجیریا کې بوکو حرام ډله ماشومان وژني. همداراز د کراچۍ سفوره ګوډ ډله ییز وژنې ښکاره کوي چې اروپا کې یوازې له مدرسو نه بلکې د لوړو زده کړو ادارو څخه هم راځي. ورسپانه پوښتنه راپورته کوي چې په دې حالاتو کې د اسلامي هیوادونو حکومتونه او ټولنه څه کوي.
دا و ګل ایاز اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام تړون. په دې پروګرام کې نن د سواک د ژوند شواک په هکله خبرې شوې دي. د دې تر څنګ د سواک سواد د جغرافیې په اړه به هم معلومات واورئ. دا پروګرام ستاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړ کړی دی، راځئ چې واورو.
د مشال رادیو د اونیزی خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د سوات جغرافیه درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. درنو اوریدونکو، د سوات نوم به شای ډیرو لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حوالې او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حوالې اوریدلی وې. د خپرونې له موضوع سره سم مې له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
چې موږ نننی سوات کوم ګورو، نو دا د خیبر پښتونخوا یوه ضلعه ده. خو که موږ لږ بې شاته لاړ شو په تاریخ کې، نو سوات د یو خیتې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن ده، کوم چې میدانی خیته ده، دا سوات دی. او د دې شمال کې ګلګت‌بلتستان پروت دی، کوم ته چې په تېر وخت کې نارترن ایریاز ویل کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور دی، مشرق او په جنوب کې کوهستان ډسټریکټ، د شنلې د مشرق دو طرف نه، په جنوب کې د بونیر ضلع دو طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه ښارګوټي څه نومېږي.
یوه ورځ اوس په دې وخت باندې د 15 لکو تقریبا 14 15 لکو خلکو ښار دی، او دا یو اهم د تجارت ښار هم دی. دې سره په خوا کې جبی شریف آباد دی. دې نه علاوه د سوات نور داسې ټاون دي چې هغه لګیا دي، اوس ښارونو شکلونه اخلي. په دې کې ماته دا خوازه خیل ده، بحرین دی، مدین دی، کالام دی.
اوس به له نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سوات کې لویه قبیله چې د پښتنو ده، نو هغه یوسفزی آباد دي. مین ویلی چې دغه د یوسفزو ویلی ده، او دېنه لږ بره چې دي بیا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي، د هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالي قوم آباد دی، بحرین او د مدین په سویل علاقو کې، او په کالام کې چې دی کوهستاني یو قوم دی، ګاوري ژبه ویل کېږي هلته. کالم کی آبی آباد دی. سوات کی تقریباً 15 جبے ویلے کی جی، پختو ویلے کی جی، توروالی ویلے کی جی، دا کالام دا گاوری یا کوہستانی ویلے کی جی. دا کالام پیوز دے کے چترالی ہوں لے کی جی گجر کے گرون کے ڈیڑھ لو تعداد کی آباد دی گجرو میں لے کی جی خو منتا تو مٹا کے لیا ترکلانیا نو مختلف جگہ جی اغوم رات ملاوی جی جی اگوئی اس سے جی مسلمانیا ملتا آباد دی خطک ہوں سے خال خال ندلے کی جی
جوان جواک
په سواد کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موقعو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي هغې کښې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کښې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي نو سندرې په کښې را شي ګډاګانې را شي د علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویلی شي روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کښې نو که هلک وي نو په هغې نسبت زیاته خوشحالي کېږي. یو روایتي انداز داسې دی جنکو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي نو د سنتو په موخه بیا هغې بیا مونږ دلته ورته مریجي وایو کوم هغه چې حقیقه ورته وایي کله چې کویتن کېږي د دوو خاندانونو په منځ کښې یو رشته را جوړه شي د هغې خپل پروګرامونه دي نو هغې کښې هم عموماً زیاتره لکه د خوشحالۍ اظهار د موسیقۍ په ذریعه د نوي جامو په ذریعه د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کېږي.
عثمان ولسیار په سواد کې د غم او بدې ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل.
د سواد خو یو رجحان دا دی چې پتري عمل کوي که بنده یو غم را شي جوماتونو کښې اعلانونه وشي اول خو د ټولو نه وړمبۍ دا شي د قبر انتظام کم شي قبر وکنستی شي د هغې دپاره بیا د هغې سره دغه متعلقه کم کور ته چې خلک را ځي د دعا دپاره فاتحې دپاره دغه غمځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې دغه کم کمیټي ده کم تنظیم چې دې دپاره جوړ شي نو هغې د محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه را وړي یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس دا نوې غونځه کښې راغلې ده چې عموما دغه کوم محلي یا د کوم کلوغۍ چې کوم کورونه دي نو هغې یو مخصوص پیسې را غونډې کړي لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ نو هغه ټولې را غونډې شي او هغه د محلي د کمیټۍ چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه متعلقه علاقه کښې کور نه تپوس وکړي چې یاره تاسو ته د څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي ځکه چې هغه خو غمځپلی کور وي هغه دغه انتظام نه شي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کښې نو هغې دپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی کس چې هغه سره خبره وکړي او د هغه وختن مقدار هغې ته ورکړي چې د کرنې دپاره د مازین دومره خلکو ډوډۍ ماښام دپاره دومره خلکو ډوډۍ یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم دغه کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات را شي یا داسې یو بم ورنځېږي یا لویه حادثه شوي نو په داسې وختونو کښې خلکو کښې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتاً لکه زیاته را پیدا شي د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي د هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل پخوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایات وو هغه اوس ډېر اغېزمن سوی دی خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناوړه روایاتو په اړه داسې وویل.
په سواد کښې چې زما په نظر کښې کوم د ټولو نه یو بد عمل دی نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د فیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کښې روان دی دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اخېستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اخېستل خو نشته خو دلته کښې دغه رسمونه چې زموږ کوم دي چې په ودونو کښې د غیر ضروري اخراجات په هغې کښې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګرانبیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو ورو شروع کېږي یو حواله خو ښه دی چې لکه د نوي دور خپلې تقاضې دي خو دې کښې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګرۍ ولې او د څه لپاره وسوې. نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل.
باور خو زما خیال دی چې مونږ په کور کښې هم اوس په یو بل نشو کولی ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو په کورونو د دننه زموږ خاندانۍ نظام په دې حواله باندې تر سهدا پورې ډېر زیات متاثر شوی دی، ځکه چې په هغه کې یو کس طالب وو، د هغې وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بس کړی دی، هغه تباه کړی دی، د هغې کې دا نور رونم ټول متنفر شو دی، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې په دې اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي، باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی، د پلار میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتې کیږي.
گھریلو تشدد داغی سر کمی تڑی خبری نوری آغا دلتا هم موجود دی، زنانه سر چی دی نو دا پیدایش نیچی داغی سر ظلم زیاده شروع شی نظام چی داغی دا مرگ پوری داغی سر دا زیاده روانی غیرت پا نم باندی پخا قتل کی دو اس چی دی نو دا خودکشی نمی ولور کرده گی دستی دو چیسون زمان مخیل را لن چی آغا جنه خودکشی نو کرده خود زهری ولور کرده اوی چی دا دی خودکشی کرده.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکې یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
خو هغو ته حق پته نشته چې زموږ څه حقوق دي. دویمه خبره دا ده چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه، هغو ته پته نشته چې زموږ څه حق دی، موږ دا حق اخلو څنګه؟ خو بس د یو تیاری په جان د خپل ژوند تېرئ که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي، لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې، که هغه بل فیلډ کې وي، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریبو علاقو ښځه وي، خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبانو د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته فرټ او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د ایرونو ته، د زموږ بچو ته، زموږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوئ، که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، کاغه د خپل در رائے اظهار حق دی، دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغه تاسو ولې محرومه کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سواد سره یو خوا کې نو ایریا دا شاډېری ورته موږ وایو، نو په شاډېری کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سوا پیدا کېږي، هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زموږ د سواد کم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې موږ یادو ډېره زیاته ده. دغشان په سواد یو بل سایډ دی نیکتخیل ورته موږ وایو، په نیکتخیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زموږ د سواد چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چې ورته وایي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زموږ سواد ته زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویلې کېږي، په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو، ویلې کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابت دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملمجبه کې، په کورن په دې ملمجبه کې زموږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټس ورته وایي، دا هم ځای په ځای دي په سواد کې. ګریفایټس دي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سواد چې کله دا حد ختمیږي او د شنګلي حد شروع کېږي، نو دغلته چې کوم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کېږي.
نوموړی وایي د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې په ثابت دنیا کې دیارلس دسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټي دي چې پاغې باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرل کېږي. پاغې کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواتون حسابېږي. دلته کې په سوات کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي، دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي، او دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سر اړو سرحد نه دی معلوم، شوله ډېره زیاته پیدا کېږي، وریجی چې وته وي کنه جی میوه پیدا کیږي، او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علی صاحب وویل د سواد پر قدرتی زیرمو او زرخیز ځمکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوریو په سورک دی.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته؟ خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده، اسلامپور وته موي، سلامپور وته موي، د هغې زیاتره خلک چې کوم دی نو لکه ټول په پولیسو کې دي، دلته کې د فوج کې دي، 50% آبادي چې دا هغه وخت زراعتو سره شته، 45% چې کوم دی دا خلک بهر زمونږ په بهر ملکونو کې دي، یعنی په هر دریم څلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي، نو دوی دغه خپل کارونه چې کوم دی هغه طرف تم روان دي.
نومیالی د دغې سیمې
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاته سوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي، خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ:
بادشاہ اویسو او بادشاہ پکل. نو د دې بادشاہی په 1415 کې دلته ختم شو. د دې سواتیانو د او کابل د اړه خو د کندهار د اړه خو یو نوی قبیله رااله چې هغه هم پښتانه او د غزاړو سواتیانو هم کوټلي پښتانه، چې هغې د یوسف نامه منلي چې د دې حکایت چې و هغه ملک احمد بابا و، او د ده وزیر یا د ده مشیر یا د ده لارښود چې استاد ورته زه ویلی شم چې هغه شیخ ملي بابا دی. د شیخ ملي بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی، او د ملک احمد مانی په تیر کال کې ډېر لوی کانفرنس و دغه شیو په بخیله کې. دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تل یو مجاهد ځان له کول او سبق کې وي او سپیری موریدي او دا او دا، خو زما په نیز خدای عزیز دی چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی ستګور سړی دی چې هغه نوم عبدالغفور، خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. نو دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم د هغه نوم 1911 کې د میا ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کې یو مضبوط ایو پخا مثالی بچی چې سړی د اکبر سره میخوډی شي، لا شو پر میخوډی شي خپل بالکل نالوسته سړی به سواد نه مې نشي کولای. نو په لول سو یو کوم په دوستم کې دا یو قابل زه چې هغه اسلامي کالج او پیخور یو ډیر خپل سټوډنټ او طالب علم سبقوالو، هغه میجر جنرال جانزی ابراهیم د پلار په زمانه د سپت بچا شو. خو پاکستان هر څنګه فیصله چې وکړه د یحیی خان دور په یو ریډیو په اعلان باندې په 1901 کم او یم کې زمونږ د محلي بچی ختم کړو چې خدای ګواهی مونږ ټول سواتیان به خبر کړو.
د مشال رادیو د تړون خبرونې اوریدونکو، تاسو د سوات په اړه معلومات واوریدل. له دې سره د خبرونې وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال ریډیو اوریدل مه هیروئ.